سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاساتې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پر ایران د امریکا او اسرایل ګډ بریدونه له هم دوام لري نړیوال ژانسور لیکل چې پر ایران د اسرایل او امریکا د ګډ برید د نومړې څپې هدف ایرانی چارواکي وو په پاستور میدان کې د ایران د مسبب بشر آیت الله علي خامنه ای دا ویجاړ شوی کور او څور نور ویجاړ شو ودانی ونزورونه هم خبره شوې دي یو اسرایلی چارواکي ویلي خامنه ای ولس مشر مسعود پزشکیان د بریټ په هدفو کې شامل وو خو تر اوسه د چارواکو د وضعیت په اړه معلومات نشته ایران هم سملاسي ځوابي بریتونه پیل کړي دوی پر اسرایل توغندي وشتلي او قطر بحرین متحده عرب امارات سعودي عربستان او کویت کې د امریکا پر پوځي ډو بریتونه کړي دي طالب چرواکی وایي پر کندهار او کونړ د پاکستان د تریش په هوایي او توغندي زوبریدونکو کې لکټر لګتوان لس ملکیان وژل شوی او دیار لس نو ټپیان دي تر دې وړاندې پرون په پکتیکا او خوست کې هم د پاکستاني الوتکو د بریدونو خبرونه خبره شول طالب چرواکی وایي هلتنون نس ملکیان وژل شوی او شپږ وشت نو ټپیان دي د طالبان د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې د غبریدونکو په غچ کې په میرانچا او سپین وام کې د پاکستاني پاوز تاسیسات وشته دي بل په لوبیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې په تیرو وو ورځو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 250 ولسی وګړي وشل او شپږ شپږ نور ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت مرستيال وایند الحمدلله فطرت تازه شنبه د هوت نه هم په خپل ایکسپاند لیکلي چې د مرګ ژوبله په ننګر هر پکتیکا خوست کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکني بریدونو کې وخته ده نو موري لیکلي چې په قربانيانو کې تر ډیره خزي او مشمن شامل دي نو وړي د غرض ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پاوز په حمله کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او څوارلس نیمه تخریب شوې دي خو پاکستان په دې نه خو کې ملکی وګړو ته وخت مرګ شو بل رات کړي ویلي دي چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او د ایش خراسان څنګه مرکزونه په نخه کړل هغه څه چې د پاکستان د اداله مخې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د بریدون لپاره استعمالوي کله طالبانو حکومت دغه ډول اداوی په وار وار رد کړی دی او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن سریلانکا او پاکستان د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي د لوبه د تو وره پړاو دویم ګروپ کې در سره کیږي سبب یې زیمبابوې له جنوبي افریقا او هند ویسټ انډیز سره خپل بخت آزمایي خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي پر ایران د امریکا او اسرائیل ګډ بریدونه له هم دوام لري چې د دې بریدونو وروستي جزئیات څه دي مرګ ژوبله لري او کنه لري او ایران دغه بریدون ته ځواب ورکړي او کنه وروسته به درته جزئیات وړاندې کړو همدارنګ پر افغانستان هم د پاکستان بریدونه تر تیر شپې دوام درلود هلته چارواکي دا کوي چې ملکی وګړي هدف ګرځېدلې
نو کډوال د جزانه استرشي ویډیو هاون راغله او تقریبا نو نفر زخمیان شوی وو د ټول ملکی کسان دی البته دلته یو شل بستریز رختونه او هغه هم لګیدل یو ون دغه ون لګیدل تقریبا دوه درې ون لګیدل دي
پر افغان خاوره د پاکستاني پوزانو بریدونو ته نړیوال پرګونونه هم د تلرونو مطالبه مشته البته هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی پر ایران د امریکا او اسرایل ګډ بریدونه دوام لري نړیوال شانسون لیکلی چې پر ایران د اسرایل او امریکا د ګډ برید د نمړې صفې هدف ایرانی چارواکي هم د شیبر سره په استډیو کې اسد لال الدین دی لودین صاحب ستړي مشه کته سره ته دغه بریدونه ورستی چوسیات راکړي
ډیر مننه ایرانی چارواکي وایي چې بریدونه لا هم دوام لري تازه د سری سری نړیوال کمیټي ویلي چې د ایران په شلو ولایتونو باندې د امریکا او اسرائیل ګډ بریدونه شوې دي چې لومړنی بریدونه په تهران کې وشول او لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه راپورونه وایي چې د لومړنی بریدونو یا د برید لومړنی سپه هدف ایرانی چارواکي وو د ایران د دوه مشرانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او د غرض د ایران د ولسمشر مسعود پوزشکیان په اړه اسرائیل چارواکي وایي چې دوی د برید په هدفونو کې شامل وو، خو دا چې دغه کسان چیرته دي د وضعیت په اړه تازه معلومات نشته. دغه راز دا معلومات هم تر اوسه نشته چې په دغه بریدونو کې څومره نور ټیټپوړي چارواکي زیانمن شوي دي، خو په د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي انځورونه ښیي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای کور او شاوخوا ځینې ودانۍ ویجاړې شوي. البته سهار مهال لبرید سره هممهاله وروسته ایراني چارواکو وویل چې دغه دوه لوړپوړي چارواکي مسؤولو او خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. د تلفاتو کره جزئیات تر اوسه نسته، خو څه چې تر اوسه خبره شوي دي د ملکیانو د مرجوب په برخه کې هغه په هرمزګان ولایت کې پر یو خوندي باندې برید دی. هلته د هرمزګان د والی دفتر او د غراز د وی ولسوالۍ چارواکي تایید کړي چې د نجونو پر یو خوندي باندې توغندۍ لګیدلې یا هم هوایي برید شوی دی، چې وروستي معلومات ښیي چې په دغه خوندي کې 350 زده کوونکي وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه خوندي ویجاړ شوي عکسونه یا هم له برید وروسته صحنې خبرې شوي دي چې د زده کوونکو خپل خپلوان د خوندي شاوخوا راټول دي او ژاړي او بدې ورځې کوي. دغه بریدونه لا هم دوام لري. د ایران د غبرګون سره په همغه د ورځې سر کې مخامخ شول. ایران په غبرګون کې پر اسرائیل باندې توغندي او توغول. په اسرائیل کې تل ابیب کې چارواکو ویلي چې دوی د هوایي دفاع سیستمونه فعال کړي دي او د ایران توغندۍ ته ځواب ورکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په اسرائیل کې دغه توغندي لګیدلی او کنه، او دا څومره زیان لري په دې اړه هم معلومات نشته. پر اسرائیل سربیره بیا ایران د دغو بریدونو په غچ کې په منځني ختیځ کې د امریکا پر اډو باندې بریدونه کړي دي. ایران ویلی دی البته دولتي اژانسونه چې په بحرین، قطر، متحده عربی امارات، سعودي عربستان او کویت کې د امریکا اډي وشتل دي. زینو بهرنیو هیوادونو، اروپایي ټولنې او دغه راز د منځني ختیځ هیوادونو د دغه وضعیت په اړه باندې سرګندونې کړې دي. عمان سملاسي د دواړو لورو ترمنځ د اوربند او د دواړو لوبو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. وضعیت لا هم روان دی. څرک نه ښکاري چې جګړه به تر کومه وخته پورې دوام کوي او بالاخره به څه پېښېږي.
ډېره زیاته مننه کورودان اسدالله الدین و چې د اسرائیلو او ایران د برید په اړه باندې چې دغه دواړو هیوادونو پر یو بل بریدونه کړي دي. روسي جزئیات راکړه. اوس په افغانستان ته بیرته راشو. د طالبانو د کورنۍ دفاع وزارت تازه ارقام خبر کړی دی چې لمخې په تیر څو ورځو کې د پاکستان پاوز په هوایی بریدونو کې په افغانستان کې د دوی پروتوکول شپږ شپېته ملکي وګړي وژل شوي دي. شپږ شپېته کسان ټپیان شوي دي او 250 نور وژل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام را په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی او د لسګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 ولسی وګړي وژلي او شپږ شپېته نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتی ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او څوارلس نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهدې موندلي چې ښایي پاکستاني ځواکونو ډیورن کرښې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماښام شاوخوا 2 بجې ملکي کسان په نښه کړي. دغه بنسټ په خپله اکسپانه د وژل شوي یو شمېر ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې 4 ولسي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د بشري حقونو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکي وګړو په نښه کول په کلکه غندلي او دغه نښتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو وسیدون کې هم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حمله کې ولسی وګړي پناخه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو وسیدون کې خان زمان احمد زی ازادي راډیو ته ویل
بمبارونه یو کول ملکیانی پناخه کړو ملکیانی شهیدان کړو د موږ د مناش د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک د ټول شهادت ورسول افغانان او پاکستان ظلم کې ناروا کې وحشت کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاریخوالي دا تازه سپه روانه ونې د یک شنبه په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه خو پاکستان بیا وویل چې لزګونه وسلوالي وژلي. دواړو خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرګژوبلو د اړولو ادعا کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل اکسپان لیکلي چې هوایي ځواکونو تیره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه لمن زوړي. دغه وزارت د ډیورن کرخې په اوږدو کې په ګڼو پاکستانی پوستو د هوایي او ځمکنیو بریدونو او ګڼو پاکستانی پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل اکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرخې بلې غاړې ته پاکستانی ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی ګڼې پوستې لمن زوړي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جټ الوتکو جلال آباد ښار تڅیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه خو په ننګرهار کې سیمه ایزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستاني ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کېدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي. دې ټولنې جمعه د هود اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرخې پوګدو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
پر اپور کې موري د چاډ طالبان د حکومت ویان ویلي و چې په روسي تورزو کې د پاکستاني پوز په بریدونو کې په بیل بیل ولایتونو کې 250 ولسی وګړي وژل شوی او شپږ پېته نور ټپیان و. بل پلو بیا د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له هم نه ختی دوام لري. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ادا کړی چې نن یې واکونو غرمه مهال په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې یو نظام می کمپ نو خار هلته هوایی بریدونه کړی دی. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دی ورزو د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتو نن جمعه د فبروري په 20مه هم دوام وکړ او د طالبانو حکومت د اسلام آباد په ګډون د دې هیواد ځینو لویو ښارونو د پوځي کمپونو په نښه کولو ادا کړې. هغه څه چې د پاکستان حکومت یې تاییدوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو تازه خبر سوي بیان کې ادا کړې چې د دوی هوایي ځواکونو نن جمعه غرمه شاوخوا 11 بجې د پاکستان په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې نظامی کمپ نو ښار کې د پوځ کینټ جمرود پوځي کالونی او ایبټ آباد کې هوایی بریدونه وکړل. دغه وزارت لیکلی چې دغه هوایی عملیاتو کې د پاکستان پوځ مهم نظامی ځایونه مراکز او تاسیسات په نښه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد بریدونه د پاکستان نظامی حلقې د هغو هوایی تیریو په غبرګون کې ترسره شول چې تیره شپه یې په کابل، کندهار او پکتیا کې ترسره کړل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله ترار د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا بریدونه تایید خو ادعا کړی چې پاکستانی ځواکونو د په خبره د فتنه الخوارج ټول ډرونونه تعقیب او غورځولې دي. پاکستان مخکې دا اصطلاح د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی لپاره کاروله. د یادونې ده چې مخکې تر دې د پاکستان هوایي ځواکونو هم تیره شپه په کابل، پکتیا او کندهار کې یو شمېر اهداف په نښه کړل. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت د 201 خالد بن ولید قول اردو ویاند وحید الله محمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو کې سره له دې چې ګڼو پاکستانی پوځیانو او تاسیسات ته زیانونه اړولي، د دوی لور ته تلفات سته خو د جزئیاتو په اړه څه نه وایي. د وویل چې تورخم کې د پاکستان د هوایي برید لامل و تاسو راستنه سوي کډوال زوبل سوي دي.
پاکستان لور طرف ته 15 پاکستان دي وژل سوي دي، اته سروي زخمیان دي، درې غټي موټر دي لمیزه تللې دي، همدغه شان ته شپاړس پوستې مکمل ډول باندې تخریب شوي دي. دوی خواته خو په عمري کم کې د دې پاکستانیانو یو مرمۍ لګېدلې او 15 کسان زنانه او کم دنه پکې نارینه وو، هغه پکې زخمیان وو.
تورخم کې د عمری کمپ په نوم له پاکستانه دراستنه سو یو افغان کډوال لپاره پندخالی کې یو افغان چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. په دې اړه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو اتم کس پکې د اغروختون ګار دی، هغه هم زخمی شو دی، د ټپیانو ټول روختون ته انتقال کړی دی.
د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد کم کې ډیر لس کسان زوبل سوي دي. په خپله طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې تیر شپه د پاکستانی ځواکونو جیټ الوتکو د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې هوایي برید کړی چې په ټکو یې دغه بریدونه د یو ملکی وګړي په کور سوي چې لامل یې د ښځو ماشومانو په ګډون درې تنه وزل سوي او و تنه نور ټپیان سوي دي. د راپور په ټکو په وزل سویو کې دوه ماشومان د مدرسې زده کوونکي دي. د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله چې تر برید لاندې راغلی دا کور یې په سیمه کې دی، ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ انګور اډې خوا کې د بارډر د لاین سره یو کور د پاکستان د ځواکونو لخوا ښوولی چې په هغه کې کوچنیان ماشومان ښځینه دغه په ښه شوي.
د لغمان ولایت یو امنیتي سرچینې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمبيري سیمه کې هم د ورځې غرمه کابو 12 بجې د پاکستان لخوا برید سوای خولای پاړه نور چوسیات نسته. بل خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په خپل اکسپان خبر کړي بیان کې ویلي چې تیر شپه د خوست، پکتیا، کابل او کندهار ولایتونو هم د پاکستانی ځواکونو د بریدونو شاهدان وو. هغه څه چې د دې ولایتونو او هغه سیمو اوسیدونکو چې بریدونه پرې سوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. خو د دې ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یې په ویره کې سبا کړی ده. د کابل اوسیدونکو فتانی ازادي راډیو ته وویل
پیش پاکستان بریدونه وکړو لو موږ د دې ولو هغه وخت کې د خوبه باندې راپورت کړل، دومره تیز غږ یې درلود ته به ویل سي زلزله ده، بیا مو له بیرې نه وکینم تر سبایي پورې ویښ پاتلو.
د کندهار ولایت اوسیدونکو ماستر هم ورته خبره کوي.
یو یو نیم بجې شاوخوا و چې تیاره تر کوم څه په تشویش کې ټول نو تقریبا د دیوې ټکانس ولا بس مشنان په هیڅ کې و بس کله به د پنځه ورځې کله به ځخانې ته
د یادونه دا چې بیلا بیلو پاکستانی رسنیو هم د پاکستان په بیلا بیلو سیمو کې ویډیوګانو په خبرولو د سپکو درنو وسلو او ویجړسو یو تاسو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلی چې د هوت د اتمې نیټې د شپې په بریدونو کې 55 پاکستانی سرتیري وزل سوي، دوه قرارګاوي او 19 پوسټي نیولې. خو د پاکستان د صدر اعظم یو ویان مشرف زیدی ویلی چې دوی د طالبانو د پټکه بے دلیل بریدونو ته کلک ځواب ورکړی دی. زیدی پر خپل اکسپان ادا کړی چې دوی افغانستان لوري ته د طالبانو د حکومت له 110 زیات سرتیري وزلي، له 200 ډیر ټپیان کړي، 20 امنیتي پوسټي لمنځه وړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان غلام مجاهد د جمعې په ورځ لغنمې ورسته کندهار کې وی خبري غونډې کې خبريالانو ته وویل چې د تیر شپې راهیسې د بریدونو کې ډیر لس طالب ځواکونه وزل سوي، 22 ټپیان دي او په خبره د خزو ماشومان په ګډون یو شمیر ملکیانو ته هم مرګزوب لا وخته ده. د ملکیانو کراش میره په ډاګه نه کړه. د دوړو لورو د ایداو پاړه خپلواک سرچینو څنګه دی ویلي او ازادي رادیو هم د غیداوې نسی تاییدولای. د نخته د دوړو غونډو هیوادونو ترمنځ د نظامی توتريخوالي د لاس یتې دوه پاړه اندخني راپورته کړی دي. کومې چې د یک شنبه په شپه د هوت په دوهمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستانی جیټ الوتکو له هوایي بریدونو ورسته یې زور اخیستای دی. د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې هوایي برید لسګونه کسانو وزل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ اتلس غړي هم شامل وو. د وزل سویو کسانو له ډلې څلور مړي لا تر اوسه نه دي موندل شوي، خو د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نښه کړي چې اویا کسان یې وزلي. طالبان حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې دي. د پاکستان حکومت تل ادعا کړې چې افغانستان کې د طالبان حکومت له تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ملاتړ کوي، هغه څه چې د دوی په خبره په خپل بریدونو سره د پاکستان امنیت ګډوډ کړای. خو د طالبان حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او پاکستان کې بریدونه د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملي او نړیوال خبرګونونه وندښنې راپارولې دي. د نړۍ او سیمې بیلابیلو چارواکو د سخم او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د هوت داته مې نیټې یاد پنځمې پښپا د ډیورن کرخي پوګدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو او دوړو خو هوایي بریدو وروسته بیلابیلو افغان سیمایزو او نړیوالو چارواکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملکي وګړو د خوندیتوب او زغم غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د هوت په اتمه د یوې خبر پاڼې په خبرولو د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوو یې غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د له دواړو خواوو غوښتي چې د نړیوالو حقونو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري اصولو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر کولو په اړه خبرداري ورکړای دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوی فعالیت کوي په خپل ایکس باندې لیکلي چې دوی د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ورستي تاوتریخوالي او نښتو له پایل څخه خبر دي او وضعیت له نږدې څاري. په پاکستان کې د ناروې سفارت هم د دې نښتو په جواب کې په خبرګون کې په خپل ایکس باندې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت کړکېچان دی او اسلام آباد کې د ناروې ټول وګړو ته لارښوونه کړې چې له وروستیو خبرونو ځان خبر وساتي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت هم په خپل ایکس باندې ویلي چې دای یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوسنی کړکېچ کې د آرامۍ او نړیوالو قوانینو او بشري اصولو په ځانګړي ډول د ملکي وګړو د خوندیتوب د درناوي غوښتنه کوي. هغه کړکېچ د خبره په تاوتریخوالي بدل شوی دی. د ټینګار کړای چې د دې تاوتریخوالي سمدستي کمول اړین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د وزارت په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ په خپل ایکس باندې خبره کړې، له دواړو خواوو پکې غوښتنه کړې چې هغه څه چې دوی خطرناک شخړه بولي یوې خواته کړي او د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو چارو له لارې د ټولو اختلافاتو د حل لپاره خبرو اترو میز ته راستانه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د زغم غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې حل شي. د دا هم ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د خبرو اترو د اسانتیا او د دواړو خواوو ترمنځ د متقابل تفاهم او همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هر ډول اړینې مرستې چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت ځینو چارواکو هم د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د هوایي بریدونو په اړه خبرګون ښودلی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ د هوت په اتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې په بشپړ یووالي سره د خپل ګران هیواد دفاع وکړي او په زور او زړورتیا سره به ځواب ووایي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې پاکستان نسي کولای ځان د تاوتریخوالي او بمباریو د لارې له هغو ستونزو وژغوري چې خپله یې رامنځته کړي، بلکې په خبره یې باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او له افغانستان سره د متمدنو اړیکو لاره غوره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ملکي اهدافو د پاکستان بریدونه او تیری د نړیوالو ټولنې له ټولو منل شویو اصولو او قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب ځواکونو د پنجشنبې په ماښام په پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړل. طالب چارواکو ویلي چې دا اقدام یې په وروستیو ورځو کې د پاکستان د مرګونې هوایي بریدونو په غبرګون کې کړی دی. د راپورونو لمخې د نخټو لپاره روس ته پاکستان هم په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو هوایي بمبارونه وکړل او طالبانو حکومت هم د ورته بریدونو اداوي کړی دي. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې پاکستان د تیر یک شنبه په شپه د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بمبارونه وکړل. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو د یوې کورنۍ د اتلس غړو په ګډون لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل. خو د پاکستان حکومت ادا کړی چې د بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نخښه کړی او اویا کسان یې پکې وسلی دي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. که چیرته مو د خبرونه نوی اوریدلی کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته ورشئ. په ژوندۍ خبرونو کې له سره واورئ. همدارنګه د ایران او امریکا او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات، همدارنګه د افغانستان او پاکستان د جګړې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات زموږ پر ویب پاڼه موندلی شي. اوس به هم د هغه ځوان کیسه در سره شریکه کړو چې په جلال آباد کې ګرځنده کاپ شاپ جوړ کړی دی. دغه ځوان چې سید عبید نومیږي او ساده تخلص کوي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو له دې نه وخت هرکلی کړی او پلان لري چې نور ولایتونو ته هم د خپل کارو غزوي. خدا چې دا فکر ورته څنګه پیدا شوی دی، زموږ همکار سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګڼه ګوڼي ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، څښاک او خوراک، دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی باروړونکي موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سنگار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځان ته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د ویلوی کڑکۍ لاري غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکي درویش کلن سید عبید سادات دی. دای وی د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نور ته د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي رادیو ته وویل.
زه ترکیه ته سرحد ته پر اتله وم. دغه موټر استانبول کې او پارک خوا کې مونږ لیدل چې په ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه یې کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا بازی جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید عبید دوی دا ورته اسانه نه وه او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو ډیر وخت ونیو او پرزې آن له ترکیې را وغوښتي.
تقریبا په جریان د تنشت کوم افغانستان ته انتقال کړ.
سټینګ مې هم د افغانستان کې بیا وکړ.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبرې مشتریانې اوس دلته بلد دي. د زیاتوی چې لدینه وخت خلکو پراخ حرکت کړي او خوخ کړي دي. د نوموړي خبره اوس چې دروژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال ده او لمخامي تر پښنمی کار کوي. له خغلی سعادت مې پوښتل چې غواړی دا کار پراخ کړی. هغه وویل
وانده کې پلان لرم د خیر سره جدا موټر ز تقریبا سلور د شولایت د افغانستان څخه ورکم په خپل سلور د شولایتونو کې جوړ کما او شرکت کوم او شرکت مې کارم شروع کړی تقریبا ډیر شل سلور یو فیصد کار مې کړی دی او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې به غزوم.
نو موړې زیاتوي چې دا کار یوازې یو شخصي تجربه نه ده بلکې ځوانان لپاره یو نوی الګو هم کیدای شي. هغوی چې په خبرې له هڅونې ورهاخوا عملي ملاتړ ته هم اړتیا لري. داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید ساده ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري که ورته ډیر عادي هم ښکاري عمل دې پرې وکړي ځکه په خبرې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
حجره جوړښت پیژنو. په تل وخت کې د حجره حجره مو پیژندل چې حجره د چا لخوا کوښ سره و تاریخچه باندې پوسولو. همدارنګه کوم درې عمومي نظریه چور کول سوي و چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پرې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کیږي. هغه مو ویل او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ مو پیژندې او ډولونه مو پیژندل چې مختلف مایکروسکوپونه څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کیږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس به د دیالسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تیر سمفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له هغې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلر په نامه سره یادېږي او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټي سلر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې حقیقي هسته لري او ځینې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپل د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندۍ موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوی نه ده. په دوی کې مایتوکاندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کیږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کیږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري او ډي ان ا چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دی هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري او د دوی کوم تارونه چې دی هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د ارک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس. یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې د حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو کافی دی او یو کاریوت چې دی بیل ژوندی موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندی موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي په یو کاریوتا کې راځي یعنی د دې ټولو هستی چې دی حقیقي دی او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی او د دې داخل کې موږ وایو ډی این ای چې د هغه په کوروي شکل سره پرته ده خلاص تاسې ویلی سو چې مایتوکندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم کلوروپلاست دی ګلجی اجسام دی هستوي غشا ده او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته که چیرې رایبوزوم تر رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي ورپسې راځو د حجرې جوړښت غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي حجره چې د هغه یو مشخص دا کوم یو کاریوت چې دی هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري یعنی ژوندۍ ماده ده او موږ وایو دغه کوم یو کاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري بل د یو کاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو لومړی راځو حجروي دیوال ته حجروي دیوال لکه څنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایو کلک سلولوزي قند وجود لري سلولوز چې دی خپل سو قیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپل په مړو موادو کې شمیر کیږي او حجروي دیوال چې دی د نبات او حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډولو ویشل شوی دی یعنی درې برخې لري لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمری وال دی ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او درېم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري او بل ثانوي دیوال دی ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز دی او د دې دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي ترڅو حجروي غشا ته حجروي غشا چې دی د ژوندۍ موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوی چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي دغه حجروي غشا چې دی ډیر فعالیتونه سرته رسي دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لیږدوي دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین شهم یا لپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري او د شهمو کوم جوړښت لري پکشي کې څو پورې د خپل شهم چې دی موږ وایو هغه په خپل جدي او دوی برخې لري دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بلې هایدروفوبیک ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونه ته سایتوپلازم او اورګانیلو سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده او د دې کوم خالیګه چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جارډین سایتو لخوا چې سواله تعریف کړل سو په هوجه کې ولیدل. د جارډین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړل، او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي، چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چې کوي جلکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین شا هم او کاربوهایډریټ شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال مجوای اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګ ځینی وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دا اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، چې په ځینی چې یو چې دی غیر ژوندۍ موجودات په کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره اورګانیلونه دي ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټول اورګانیلونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو، او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سیدیږي، او بل یې د صاف یا هم اګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سیدیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې په توای دا ویلي دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو ده دانه دار په نامه سره دیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم یادیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دغه دواړه چې خپل په مېس کې توپیرونه لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوشل شوی دی، مګر سموت چې دی یا سافت دی هغه نه دی پوشل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي، پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي، او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري، او هم همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه مجده ای آر په نامه سره هم یادو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازې اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي، او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجرې کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي، او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه، داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين، اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري، او هم د ننني پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري، او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا ډېروي پرته له دې چې خپل په تعامل کې مصرف شي. او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره یوځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته کوي، مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شامل دي؟ او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هله چې ټول جوړ او غوښت من بیا است شرح لاس د دوه لسم ټولګي و دویم لوست. نن ورځ راځو د مندل کوم په اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په دې لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعات کې کوم نظریه وړاندې کړې وي، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وي، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربه کړی د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنت و، چې دا ټول چې کېدل د مندل په قوانینو کې راتل. دا ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. از موږ ستاسو درس په ده اتمې صفې څخه تر څوارلسمې صفې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دوی خاصیت دانی چې وي پوشي چې وو یا ګونجي وو او یا هم صاف به و، یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوه جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ شو یو جوړه علیل و علیلونه وایو، چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چې په نامه سره دیږي د علیل په نامه سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانه ګونجوالي او صفوالي چې دی هغه د دانه پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولای، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلای. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دوی یا شنیوي یا ژړوي، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او ګونجي چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صاف دانه یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل یې چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه الیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیر رنګ او ګونج دانې چې دي هغه هم موږ په الیل کې نسو راوستلی. الیل چې دي هغه یوازې د یو صفت دپاره، چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه څه چې دی عبارت د الیل څخه دی، چې مثال صاف او ګونج او شنه او ژیر چې دي دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل سره څه جوړ کړی دی، الیل یې جوړ کړی دی. راځو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنې په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی شي چې مثال دواړه غټه ای اوسي، یا کېدای سي یوه غټه ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکښې کېدلای سي. هغه څه شي دی یعنی د دې جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګوني ورونه چې په چیرې کې ورته اوسې، د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري، یعنی یو یې کېدای سي خالص اوسې او یو هم چوسې ناخالص اوسې. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسې، جینوټایپونه یو رقم اوسې، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه، یعنی چیرې یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې شمه سالي موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري، چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بحث کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دې ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی، د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي، چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کیږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري، چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورته د خاصه خچکم خاصیتونه راځي. هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه، دغه دواړو والدینو جینونه پکې کې راځي، او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي، کم خواص چې دي، کم صفتونه چې دي، هغه چې کیږي ښکاره کیږي. چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسي، او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بی ده، میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چې ده غټه بی سره وشیم. اوس نو په دې کې غالب والی او مغلوب والی خو موږ ټول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شدی غالب دی. نو په دې کې چې کم جینونه راځي په دغه غو د نظر کې نیول سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رامسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګی زرغونی رنگ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیات اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید موږ وویل چې یو رنگ چې اوسې، چې مثال د یو صفت لرونکي اوسې، که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچني ټي په څلورو سرو خانو کې راځي، ځکه چې په دې کې چې دی مثال دا هغه چی چې د کله سره د غکیر ورقه چې دی هغه غالب دی، نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سی ورقه ولري، کله چې دویم نسل لامسه کو دی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټه تی او کوچنی تی دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه تی ګانې غټه تی او کوچنی تی سره یو ځای کوو، په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټه تی اوسي د لوړ قد لرونکي، یو به نه خالص اوسي چې یو غټه تی به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه تی یو کوچنی تی چې دی نه خالص دی، یعنی هم دغه کوم کوچنی تی چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکې راښکاره کیږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی تی تیګانې خالص راښکاره سي، چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولای شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکي دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکي دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ ته سی ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی، کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره، دا خو یې جینوټایپ سو، په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي ووسي. ورپسې دغه رقم کې چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو، موږ ته به د دې کوم موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال کې چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، یا هم دا رنګ د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ، په مثال کې تور او سپین موږک له موږ سره یو ځای کوم، موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی اے اے ده او تور رنګ چې دی هغه دوه غټې اے اے ګانې دي، نو کله چې دی سره تزویج سي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټه اے یو کوچنی اے ولري، چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکې پاتې کیږي او تور رنګ پکې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو، اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه اے به اوسي، یعنی دواړه غټ اے ګانې به چې هغه به تور رنګي، دوه به چې ناخالص به وي، یعنی یو غټه اے یو کوچنی اے به خو هغه رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې تور رنګي، مګر سپین رنګ به پکې مغلوب، او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پات سو هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی اے ګانې خالص سپین به اوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ د پونیت مربع په طریقې سره چې په دې سره موږ کولای شو کم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کولا سره ورو ورپسې راځو دای هایبرید تزویج. وای دای هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیول سره موږ د مطالعه کوو چې دای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو، چې دا دوه خاصیتونه کم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره، مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالی د صافو ګونجی جوړښت او هم د دې رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانی چې دی هغه په آر سره او ژیر د ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وشي، یو چې هم ګرد او ژیر یو سي آر وای راځي، همدارنګ د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجی دانی چې دی هغه په کوچنی آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچنی وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دی خپل په مس کې سره تزویج کړو، موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او چې شي به اوسي صاف به اوسي، ګرد به اوسي، ګونجی به نه، یعنی په دې کې هغه ژیر رنګ او ګرد دانی چې دی پکې غالب او پات سو ادوه نور چې مغلوب پکې پاتې کیږي. په دې کې په موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چې کو تزویج کو، لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای، غټ آر کوچنی آر، اوس کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاس راکې یو تناسب، په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو، شپارس فینوټایپ په کې کېدای شي ښکاره کیږي چې په شپارس کې به نه دانی چې دی هغه به ژړې او صافي ووسي، درې دانې چې دی هغه به شنې او صافي ووسي، او دوه دانې چې دی درې دانې چې دی هغه به ژړې ګونځي ووسي، او یوه دانه چې د هغه په پکشي کې ګونځي او شنه ووسي. یعنې په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت په لاس سره کوي، یعنې ګردې او ژړې دانې چې دی هغه به نه پر شپاره سي، یعنې د شپار څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنې اول چې ژړې دی خو نه پر شپاره سو، او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاره، دغه کوم ګونځي ژړې چې دی هغه درې پر شپاره، یوازې کوم ګونځي او شنې چې دی هغه به یو پر شپاره سو. چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځيوالي چې دی دواړه به پکې خالص اوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ایسي صفتونه. ایسي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شکیږي د مور پلار څخه والدین د خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کیږي. عموما د دې د لارې د دغه ارسي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې کیږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارسي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي، چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه، ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډیرو خاصیتونو مثال د ډیرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري، که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي، نو کېدای شي چې هغه شي سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته وسي په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کم بل ایکس چې دی هغه شي راځي غالب راځي، یعنی کم ناروغي چې د هغه پکې کې مغلوب پاتې کیږي. چې دا چې دی ایسي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو نه جوړېده، چې په هغه کې ماشومان چې ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دا ناروغي انتقالیږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرئ. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ. او اخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي